там добрази работы, а пришло покоротить и спевать дела, чтобы конвалу сляво, тогда конвалы сляво на позиции за мирового там домася, у раз бы нам уже надо ли далеко, а в Астанге и Тастане побегу, и прату, и дага халгу, да долетит, чарвах, хазмуль, дага еле, да, и дага расам, я тасям баски, тасям ухтай, как говорю, тасям мусульманами, сбалан, вот, подвели кибу, поводи, за поводлахтиму на пас, это и бада хваряб, да, вода, за тысяр, потоматикин, саламу алейкум.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وه. 12:30 دقیقې دی او ځل بیا له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په کنفرانس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسله والو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړي دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان سي. داسې اټکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو وکړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافی همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبره وچی په 1996 شمسي کال کې نیول شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 4 یا 2 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 4 نوي کیلوګرامه تاریاکو او 209 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه هیروین ونیول. د کورنیو چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقوړونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولي دي. ښاغلي بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقلون کې نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخمری په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې وختلې 21 کیلوګرام هیروین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته کاچا کړی.
لس کیلوګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولی او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرام هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولیشا ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشئی موادو یو قاچاقونکی ډله نیولي چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولیشا په خبره په نیول سویو کسانو کې 2 میرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشئی مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولیشا زیاته کړه په دې نیول سویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1996 شمسي کال کې د 8 سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو موتا د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟ ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1996 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشئی موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي، خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشئی موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنرزی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1906 نویم لمریز کال کې 8 تنه د نشئی موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشئی موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو وی ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2013 میلادي کال کې نه تنه د نشي موادو لوی قاچاق کون کې نیولې چې د شمسی کال په حساب اته تنه کیږي. دا قاچاق کون کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په شلو کالو بند محکوم شوی دي. پروان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو شي ل دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کون کې ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
اونارم تخریب
و منحدم کردیم. د یادول ورده چې نشي مواد سره د مبارزه موینیت هر کال لستن استر قاچاقون کې په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغه ونیسي. د موینیت په 1415 نیوم لمریز کال کې هم د هغه نیول شویو نړیوالو قاچاقون کو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالی مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاقون کو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د نشي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقون کې حاجي میر ولی خان وشه د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 نیوم لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولې دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشئی مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات تر سره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کار په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبې، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ ته معلومیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی یم معلومات مې کړی دی، حتی د روزګان ولایت د خپل مرکز د تیرنکوټ په ښار کې هم کړی کېږي. هر قیمت وای او دا یې باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنۍ چارو وزیر اړوند د ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس مترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک وه چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېر بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قشاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه توکو، کرکلا، قشاق، دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قچاک تر سره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قچاک موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشه موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړی. په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو. دغه تجربې له مخې چې زه لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې لیدې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. دې تر څنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي، او دې تر څنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی کم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو کولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحې ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب، که راته ووایاست چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قشاقبران وو، دغسې لوی قشاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قشاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین سته او ودی ته هره ورځ پرچون په بڼه نشه مواد رسیږي، که هغه لوی قشاقبرو باندې مو وس نه رسیږي. دغه وړه قشاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته رارسوي، د دغو قشاقو مخ ولې نه دي ورسوي؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته، که څه هم په دې برخه کې ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په نګرار کې هم د هیروینو کارخانې شته، د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ وکال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر وکال په جریان کې د 1500 په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وي هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژي کې برخه ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي، دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې هیروینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1290 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخت سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیرې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د ده لاسونه سوځېدلي او تک توره اوښتي دي. دا چې دی څنګه په نشو اخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپله کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالي سیګر د قربان. زه نږدې 500 ته یو ستو په ایران کې مو شروع کړی دا کار. اول مو تاریخ څه کول بوله دې په دې باندې راوښتلو، په ایرانو باندې چې تر نن ورځې پورې دا دی په دې باندې راوښتل. اوسو هم د نجیب په دوره کې پوره سو ولاس کوله به کېږي. اتی چې هر څه مو وکړل وسه مو دښې کلو نه شله. نو هغه دا راغلو دلته دې تر نن ورځې پورې نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې مو باید کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور 15 شپې مو څکولې نه وو. اتی ډېر فوقه شلم، ډېر ځان مې درد کوي. صرف بیا مې شروع کړلم کور کې. خو نه مو پرېږدي، بدای مې دي نه پیسې پات کېږي نه دغه پات کېږي. سری نوم بدی سید هغه بدی مو اوس به دا جاده خلی که اوس مو کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي، یو دوه مې واده کړي دي. اوس دو داسې مخ په چاره عبدالله خوشحاله نه و دي دای کې هم باز سړی چې پوهېږو چې لري یې نه غواړي یې راکوي. بیا 150 خپل چاره و گذران پې کو چې مطالعه و ژوند مو خبه په کور او په کلي کې پدای کې و چې محتاج اوسه. د کور هم د کلي هم د څه خلکو سره بدې راځي. هم چې بس دې وشي دیو دی چې بس دې ونشي نشي تلای کور تر اتلای نشو پیسې مون لرلې ډېر بد ورځ مرا باندې تو په ډېر بد مراز دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی، دی اوس له نشو څخه ډېر تنګ سوی او خپل له مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کور بندی خدایا
دادی زویا راغلم څه دی ویل؟
مورې دادا ته به په خو لاسونو ته وګوره، زنځیرونه زخمی کړي دي دادا، بیجی وینې ځنې بهیږي. لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې.
خیر ده مورې، ته بابا ته ووایه چې دې نوره نشه نه کوي او وایه چې علاج مې وکړي.
ښځې او ښځې چیرې؟
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم.
ما خوشی کئی زنور لدی زندان از قصد درده شوائیم.
خزی سخبره ده کبیر سوائی؟
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی.
ولی ناروغه ده؟
وای چیز ما علاج بکی زنور نشه نکوم.
پلارا قسم بگو ما جنور نشه نکوم.
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا، زوان او گلاله یلک دی هر ورځ چې ورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
ښځې تم سبا خبره کوي، خو د پوډریانو خبره مې زړه ته نه لویږي. داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بیرته پوډرو ته مخه نه کړي.
پلار تو خدای دا ژوند دی، زما او د سپي څه فرق دی؟ زما هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی هم وام، زما نو له نژو توبه ده.
هو سړیه هلک ښه وایي، شپا خانیه تا بوزه چه علاجه وسی. خلق لخدای زوی غواری نو رسیری، خوز مش گل گونجی زوی او رس پا رس ده نشوال لاسه ده مر کنجه تا ورشویشی او مش لاس تر زنی ورطا ناستیو.
بس سمه ده، زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بابا چه شپا خانیه تا بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي مهرباني وکي مهرباني.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه، راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه. ښه راته وایي څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین معتاد دی، د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج یې وشي. د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه، دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نورو مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه، هیچا نه یې مجبوره کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کیږي او بیرته نشه نه کوي، خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي.
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره، بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دی وڅکاو نشه سوې تر دا ملاله خوله دی ووتل دودونه.
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیر غوندې دی.
کبیر دا ته یې؟
هو زه یم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې. ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندي کړی وم.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
خخ کیسه وکا
هر څومره چې مزاری ورته وکړې نه خوشی کولم اخر وی چلو ور سره وکا ما ول زنور نشانه کوم توبه می ده شفخانی ته می بوزه چې علاج می وشي
خا نو بیا څه وشو
بیا شفخانی ته بوتلم آل ته می شمه خطوت او خب آرامی سره تیر کا دا دې نن راو تختې ده مو تا تراغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پرې ده ژر یو پړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پړې درواخله زوره وره